السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې د مور او ماشوم روختیا ته ځانګړې شوې. په ځانګړې توګه د هغو ماشومان روختیا ته چې په خوارزواکۍ اخته دي او هغه راز دغه راز هغه میندې چې خوارزواکۍ ګالي په دې پروګرام کې ورته ښې سپارښتنې شوې دي. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام استازي وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ. دغه راپور د تیرو دوشنبه په ورځ په دغه شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا په یوه غونډه کې وړاندې شو او په کې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن وبلل شو. ښاغلی اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې په راپور سربیره دغه غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د وضعیت د ناوړه کېدو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصران نه ده کړی خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر نور بندیزونه لګولي چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په 15مه غونډه کې د وسولیز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دغه شورا پر ملاتړ ټینګار وشو. دغه سازمان پرون یکشنبه په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان یو شمېر ستونزو لکه د بشري حقوقو ننګونو ترهګرۍ نشئی توکو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډه کې ویلي و چې دغه سازمان په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره د ګټور دیالوګ او بشري چوکاټ لارې تعامل ته دوام ورکوي. په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون یو ځل بیا په افغانستان کې د دوی په ټکو د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون پرون ناوخته په یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو تازه په پروان کې د ملي ټلویزیون خبریال ندا محمد نوري نیولی. خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو چارواکي د دغه خبریال نیول نه تاییدوي او د خبرپاڼې په ټکو همکاران هم لویرې پټه خوله دي. دغه فدراسیون ویلي چې د طالبانو حکومت په دې کار سره غواړي چې د بیان ازادي محدوده کړي. په غور ولایت کې زورور سیلابونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي او د دامهال په تش میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټوئیټر لیکلي چې دغه سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې دغه ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولي او لارې بندې کړي. که څه هم د غور په سیلابونو کې د سار د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي پیخه او زیانونه یې لا بشپړه نه ده څیړل شوی. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله لسلو ډیر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپای کمیسیون مشر اورسلا فون در لین د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې له تیرو 15 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی او د نوموړی پرون پاریس ته رسیدلی. د اروپای کمیسیون مشر میرمن فون در لین ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهمې دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی چې د اروپای ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. او د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو عمومي ریاست وایي د مسکو تر ولکې لاندې بردیانسک سیمه کې د روسیې هغه چارواکی له منځه وړل شوی چې د اوکراینی زندانیانو په شکنجې تورن وو. د اوکراین دفاع وزارت که څه هم په مستقیم ډول د دغې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې یفګینی انانیفسکی په هغه چودنه کې وژل شوی چې پر موټر یې شوې ده. بلورته د روسیې د څېړنو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې بردیانسک سیمه کې یو محلي چارواکی د موټر په چودنه کې وژل شوی خو دوی د دغه کس نوم نه دی یاد کړی. د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات لا نه دي خبر شوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارزواکۍ اخته دي چې د ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارزواکۍ له کبله تلف شي. خوارزواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ والله مینډواره او شیدې ورکوونکې مینډې او ماشومان ډیر ترې کړيږي. څه وکړو چې مینډې او ماشومان له خوارزواکۍ وژغورو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته خراغلاس پایو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکه وسنه لري موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 15 41. بل شمیره ده 00 420 112 15 41. تاسو کولای شئ چې زموږ له واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعال ده، کولای شئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 15 41. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دند لري د محل د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارزواکي یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ مننه
کوم شاغلی نویدین صاحب. نو میتر هرڅه ګران لیدونکو لوستونکو افغانستان سلنه وګړي د افغاني ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارزواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېر لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړیږي چې د خوارزواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایي ډول او منځنۍ ډول هم لیدل کېږي. د خوارزواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلک د داسې غذا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره پوره معلومات نه لري. دا په دې معنا چې یا هم خلک یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قحطي وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی وي. او دا د خوارزواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې 15 کلونه کښته وي ډېر لیدل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې 3 کال کښته دي، او په میرمنو کې هغه میرمنو کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې وي، یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پات شي. راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، له افغانانو سره ډیر سره کار دی. لدن به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارزواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په خوارزواکۍ، البته په شدید خوارزواکۍ یا په مغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي، په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا داسې په سترګو هم معلومیږي چې د خوارزواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب هر څه ستاسو د مخه تاسو او استاد درانه میلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم. استاد زیلاری د ازادي رادیو اوریدونکو ته بل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم ویلې، واقعا دا یو ډیر غټ ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې رامنځته شوي دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان یو کرنې څخه ښکته ماشومان او میندې دا د خوارځاکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مو فرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او 15-15 سلنه یعنی سلو کې 15 سلنه نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره احصایې دا ښیي، هغه نږدې په ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارځاکۍ شدید خوارځاکۍ سره مخامخ دي، او په هادي هادي خوارځاکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کیږي هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ رسېدلي.
بله، و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولی شئ اړیکه ونیسئ او د خوارځواکۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره دوه میلمانه دي، له ویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکلیل دی، او دغه راز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې دغه ډاکټر صاحبانو زحمت ګاللې او زموږ بلنه منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل، بیرته تاسو ته راګرځم مخکې چې اوریدونکو اړیکه ونیسئ. تاسو مخکې ادونه وکړه چې دغه په ورسته پاتې هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې لمخې خلک په خوارځواکۍ اخته کیږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بېوزلي ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د هټه کافی نه وی یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی حق ورزنی اړتیاوې دي تامین کړای شي. دغه خوارځواکي فکر کوم دولونه هم لري، او په افغانستان کې دغه 4 میلیونه شاوخوا چې اديږي دوی وايي په شدید خوارځواکي اخته دي. نور دولونه کوم دي د خوارځواکي اومده دلبندې کراته وکي ډاکټر صاحب اکلیل؟
امید وغه ټولیز وغه پر دې دوله کې شل کېږي چې کښته درجه یا سکیته درجه بیا منځنی درجه بیا سخته درجه ده. دا چې دي چې دا خفیفه او دا منځنی درجه ده د خوارځواکۍ چې ده څه باندې شپږ په سلو کې دي، او لږ برخه وسیمه یا سخته درجه د خوارځواکۍ ده. یوازې موږ او تاسو په روغتون کې یوازې د خوارځواکۍ سخته درجه یا سخت پړاو وینو. دا ځکه چې خفیفه او منځنۍ درجه د خوارځواکۍ و روغتون ته نه راځي، یا هم که روغتون ته راشي امبولانس کې درملنه کېږي. په یوه احصایه کې دا راغلی دي چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ماشومانو په ډپارټمنټ کې په سلو کې 15 ماشومان چې د عمر یې سر 15 کلونو کښته وو دوی په شدیده یا سخته خوارځواکۍ اخته وه. بل د خوارځواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې بعضې کسان، ځینې کسان داسې باور لري چې چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بیلګې په توګه یو ماشوم چې د یو کال وي او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ یا د کانګو او نسناس په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال یا نسناس لري اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوارځواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چېرې هم په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هېڅ لاسرسی خلکو روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نو ځکه د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی او د دې توان نه لري چې په ټول هېواد کې تر کلیو او بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت او سیډر مننه ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو کړه چې خوارزواکی یا سویت غزی په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بعد مرغه چې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شدید ورکوي او یا هم په ګډه ماشوم لري یا میندوار دي. 4 میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو کې دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر سیبان کوي دغه در سره په دقت پوري او کولای شي چې خپل غونډي او خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو را سره وصل دی، دغه اوریدونکو ته به ورسو خبرې به وورو، پښتنه به وورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
دیمان قبل که جناب الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه
اتل سب له هلمند نستړی مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارزواکۍ په اړه باندې چې موږ د بحث موضوع د کراته وایي او پښتنه هم کلرې مهرباني
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. جناب الدین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم، خدای پاک دې چروغ جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تا چې اشاره وته وکړ، هلمند یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارزواکۍ ماشومان پکې ډیر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندې کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتی ولسوالۍ دي، په دغه مندې کې بیا اندازې زیاته د خوارزواکۍ. خوده خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دی چې مثال د خبرې دغه اوریدونکو چې مثال د خبرې د ما ځا خبرې د اساس رسنۍ په هلمند کې اکثره کورنۍ او لودین صاحب محترم د اساس رسنۍ ډیر زیات منوال د ازمر د هلمند او د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې د ما ځا لودین صاحب محترم یو د خوارزواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په هلمند ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امتیازان چې زمينه یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد پالنې ته دی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي لودین صاحب محترم. دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په گاوند کې مثال زموږ گاونډیان زموږ داسې خلک لرو لودین صاحب محترم چې واته دانې نارینه اولاد هم لري، خدای دې ابته په دونه کوزې پسې ګرځوي. مثال د خبرې چې زما اولادونه ډیر چې دا اولاد دوه ډیروالي ته خوشاله دي، خدای ته پاملرنه مثال د خبرې ډیره کمه ده چې مثال که عیالونه ډیر پالنګ لودین صاحب محترم باید سړی خپل وخت طاقت وګوري چې توان لرم کنه لرم دغه اولاد نو بار په دغه مزودین سم محترم په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خرابي او دغه ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبري نه نه پر لاس نه پر یلداري په کور کې ولري لا دوی د دوه مکوځي د درې مکوځي تلاش کی نو دغه ماشومان چې د لودین سم محترم دل ته خوردواکي اکثره لوی لامل دغه د خپل پس د سترګو لیدلې حال د تمام لودین صاحب چې اصل لوی لامل دغه چې په کورنۍ کې عوامه په هوای نشته د اولاد د ډیر ځات مثال د خبري پاملرنه کوي دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نه پاره دي شپږ نه پاره دي چې په نس ماړي په ګډه ماړي بس هغه چې دي دغه مثال د خبري وی اولاد روزل شې لیکه پاملل وی پاملل شې دي نو زما پر اولادون کو باندې دغه د لودین سم محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکي که څه دوا داني کدرې داني هغه د شور ورځ هغه د لسنه پر جواب وی لودین صاحب ابل د ډاکټر صاحبانو ته مې دا غوښته پوښتنه د لودین سم محترم چې څنګه کولای شي چې مثال د خبري او ماشوم په خوارځ واقعي اخته د کدل تدا چې ول سوالي صدا چې ما نوما در وخت لودین صاحب د مرکز لشکره اشار ته ډیر لري دي نو که مثال یو روغتای مرکز د چا پسیمه کمی څنګه کولای شي چې ماشوم په خوارځ واقعي باندې اخته کم مخارکی تو چې مثال د خبري ورکو چې دا ماشوم په خپل بشو درې لودین صاحب محترم دا یو غوښتنه د ډاکټر صاحبانو
کور مو ودان اتل سی ډیر مننه سلامت او سی خیر وي سی یو بل اوریدونکو هم را سره استودیو تواصل لید د خبري به هم ورو بیا بر ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکو ستړي مشي ازادي رادیو ته غوږی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبر کوم
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي کندهار کوم ځای نه خبري کوي له خار او کله کوم ولسوالینه او تاسو د خبرونه پاره څه وایي ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي مهرباني کې پښتنه هم درې مهرباني وکړي
مننه جر شایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالی څخه د ټلیفون په کرشه ما یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټران توام او اجاد زحی محمود صاحب ته په کندهار سلام نوام ولدل کول دا خلیره شایسته موضوع ده مشتاک راډیو تعقیبو مر ډیر خوشاله یو جان منل وروره چې تاسو مر یو ځغ تر وزاره سوی یادا چې محترم ډاکټران طيبان مشته را ملمنه کوي مقصد چې مش ګټ نه خو دا خبره مشته ډیر د خوشحالي زیری دي خو لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د علمي ولایت څخه اشاره وکړه دا د خوازواکی فارون د موضوع ده دلته زمج هم یو د دوستانو څخه یو کښنی ماشينه راوستلو چې هغه داسې مرزي دلورله د یلمن ولایت لشکرګاه او لشکرګاه ولایت څخه راوستلونه نو بیا دلته ډیرو ډاکټرانو چې ورسوي البته تر چنای شه په خاني پر بیا غو جواب ورکي وسه پاکستان کوچ تر سوالې دي نو زمج هم داسې غوښتنه ده چې مقصد باید چې د زمج د افغانستان ډاکټرانو د دې ماشومانو پښتنه وکي پر دا کورو باندې وګرځي او بل موږ ولې څه خلک هم باید چې تر دې راځه مقصد دا چې کوشش وکي چې په داسې ماشومانو باندې سر وګرځي او پښتنه نه د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساسي د رادیو څنګه نشرات کړو سره نو پر ما باندې هغه پښتنه نه سو ګیله نو چې سره کم کولای شو چې موږ لاسرسي ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چا څه پښتنو کو ډاکټر ان تورسو دلته ته دا یو کو دا یو معلومات چې راته راکې نو بس نور ډیر مننه چې موږ ته وخت راکې
ښه مننه کور ودان هدف مده دی چې له خوارزواکي اخته ماشوم سره څه وکي پښتنه مهم ده کنه
بله بله او محترم اسد الله لودین صاحب پښتنه ورو
سلامات سي محمد اشرف خان چې اړیکه مني ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته نور اوریدون کی هم شته منتظر دی پات شي ډاکټر صاحبانو ته په نوبت ورکو چې دغه پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل صاحب پښتنه جواب کوي بیا د دویمه پښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی اتل صاحب له هلمند اړیکه نیولې و پښتنه هم درلو دا او تبصره هم ډیره جالبه و زما خوښه شوې اکثرا کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي ممکن د غستونزم په افغانستان کې وی چې یو لامل په همدا وی چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارزواکي اخته کیږي په دې اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکي او بیا پوښتنه ته هم ځواب ورکړي مهرباني
ډیر مننه ډیرو ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړو ره پښتنه وکړه مخکې دا غین زه د ډیرو پښتنې تراشم صرف غواړم کې دی شي بس باول کې ز نوم په تماس کې کې ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي او یو غلط آن د خلکو په پنځ شې دا غدای چې دا یوازې موږ خوارځواکي یادو یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجه کوم مشکل رامنځته کیږي. خو اصل کې د خوړو ناانډول چې دی یا د غذایی موادو ناانډول دا مونږ کولی شو په دوه کټګوریو وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې بیولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایی مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او که چېرته دا انډول موجود نه وي نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیادښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې که چېرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیریني باب او همدغسې د ویټامینونو او د منرالونو، که چېرته دې زیات واخیستل شي یوه برخه دی یا زیاته برخه دی زیاته واخیستل شي، هم انډول رامنځته کوي او هم کموالی دی چې دی چې هغه مونږ خوړ ځواکي مخکې یاده کړه، دې نه اخیستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خوارځواکي رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخیستل شي چې دا هم یو ستونزه ده، او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامعه اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتل چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو نه انډول کاغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخه. ضرور پوښتنه وکړه، دا خو ډیر ضرور ده، ځکه د ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډیر ضرور دی، هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافي باید وقفه موجوده وي، د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه هم په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکوونکی الله دی، پالونکی الله دی، خو باید دغه توازن باید موجود وي، دغه فاصله باید موجود وي، د ماشومانو تربیه ته، ماشومانو تغذیه ته، د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر وړ ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو، زه هم په دې باندې د سر موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي نو دا به ډېر ښه وي. د هر څه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم دی هغه ونه پیژنو، د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده، اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خوارځواک دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري، هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدی شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي نو هلته دې مراجعه وکړي، خپل معالج ډاکټر سره هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي، او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دوته وکړي چې کېدی شي د پروګرام په
بله کور ودان. ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیون افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي، په دې کې څه باندې 3 میلیون ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو. د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوي، وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشومو لرو څه ورسره وکړو، کور کې وساتو، خواړه ورکو او کنه روغتون ته ورسوو. تاسو حتما تبصره اوریدلې و چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپل ماشومان ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه د ماشومانو د خوړو په اړه باندې خده چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورور ته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ول ارغنداب نه؟
لمړی اعتراض سره محمد اشرف خان ته سلام وړاندې کوم او ته سلام موسی ته دا وایم چې درمننه یا علاج د خوځواکۍ په درجه په اړه لري چې خوځواکۍ په کومه مرحله ته کوم پړاو کې ده کومه درجه لري که چیرې مثلا خوځواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي کېدای شي چې ماشوم په کور کې درمننه وشي او که چیرې خوځواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي نو بیا دا ماشوم اړین شي رخصت ته ولاړ شي تاسو کولی شئ مثلا چې خفیفه او منځنۍ درجه خوځواک ماشومانو ته په کور کې درمننه پیل کړئ البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې لومړی سره مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي دا په دې معنی چې که چیرې ماشوم خوځواک او قی او اسهال ولري یا نسناس او استفراغ ولري کانګي ولري باید ازمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي یعنی کالوري ورکوي او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلکېدو کې مرسته کوي ورکړي مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول شیدې ورته ورکول همدارنګه غوښه ورته ورکول او تازه میوه او سابه داسې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن اوسي او دی خوازواک اوسي موږ کولی شو دروازې یوه هګۍ ورته ورکړو یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو یا غوښه چې شپه خسیوي دا ورته ورکړو یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو دا یا هم سابه ورته ورکړو نو دا مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري یو نظم ولري یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړل شي او که چیرې کوچنۍ مثلا په سخته خوځواکۍ اخته وي بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړئ
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو سټډیو سره وصل دي یو اوریدونکو بر واخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یی غاګ مرادي خبري وکئ د اوریدونکو اړیکه پرې شوله بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
مننه خیر وی سي تاسو ډاکټر صاحب سلام سي ډاکټر صاحب سره غلاس تمام هله لرم چې څه وایې
ډیره مننه وروره کوم ځای نه مو اړیکنی ولې تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پښتني هم درې مهرباني
مننه زه علاوالدین خاکساری ما د هلمند ولایت نه مې اړیکنی ولې د خبرونې د موضوع په اړه اندم څه خبرې کوم بیا د ډاکټر صاحب محترم نه یو پښتنه ودوې مو کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدم کې اشاره اوسه وکړه رښتیا موږ په یواد کې له هم نور کارتا چې استه چې رسنۍ او د چاني د مسجدو د لارې یا رښتوي کارکونکي خلکو ته مخ وحاوي په دې برخه کې ورکې کوم شو ګورو زموږ ماشمان تر ډیره بریده د خوارځواکۍ سره مخ دي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه شیدی هغه او دا شان د ازمر په کورونو کې تر دې بریده پیدا کیږي او دا په ډیره سنتي هم نو شپه سیمو کې خلک لاسرسي ورته کولای شي البته بیا هم دا خپل ماشومان ته نور کوي هغه وخت چې ماشومان بیخي د کار وولیږي مریضیم و فکشیدیاتی نوری واده وکی او بیخی دماغ سر مخامخ شی بیای دوی روختونونو تا بیای او یای دا شانی داکتران تا مراجیا کوی خو هیلا دا چی بس طول دیشی تا پامرارانو وکی خطای دی وکی چیز مجد ایواد او مجد و گوری سخ داغ خوارزواکی لمن نور طول شی البته در سیل مشکلات او ناروغیو نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پښتنه دغه ده لکه څنګه چې د یادونه وکړه دا کې او دا جن شانې شې دی او دا شانې یاد کړل نور دا شانی تشه دی چې موږ تر هغه وړاندې چې روختون په خپل ماشوم بوزو د خوارز واکې لپاره چش دی چې هغه د دغه غویو د شان سره په څنګ کې ورکو چې هغه به دغه درملنه وکیا او بل پښتنه مې داد په ماشومان کې دا خوارز واکې د څه وخت نه پیدا کیږي او نمرنی نشي نشانی چش دی.
ډیره مننه خاکسر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډه اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول، خو بیا به تکرار کو حتما تاسو له رادیو نه مخورې ډاکټر صاحبانو په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکي راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
ډیر زیاته مننه جناب لودین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهربانی زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پوښتنه مو هم کوي، مهربانی.
ژوندای وسه ډیر مننه. متاسفانه دا تاسو چې کومه شمیره شمیر اعلان کړي، یعنی 3 میلیونه افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوردوکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته داسې همدا خوردوکۍ په کورنۍ کې بور سره مخ کیږي، کله چې د یو مور سره په وجود کې ماشومی، هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي، څه لښونې دي ورته؟
خا د غوریدون کې اړیکه پریش ول د زابلی صاحب، خو پوښتنه ما واوریدله له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنه غوښتنه درلوده. یو بل اوریدون کې هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکي، و غاګ مرزي مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ملمنوت ڈاکٹر صاحبانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پختون، استڑی مشی غاګ مو ز ډیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لاند تبصره وکي او پختنه مهم مهرباني.
لاند تبصره خدا د کزما زغ درځي استاد زغ ما ته به حساب راځي. لاند تبصره دا د خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت دا خوارزکی چې راځي اسوې تغذی او ماشومان چې راځي دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په ماشومان کې خوارزکی راځي. او بل خبره دا ده چې دغه خوارزکی په هغه فوزو کې راځي چې ډیر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي، بیا دغه مریضۍ څخه هغه ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کیږي، ابسردګي هم ورته پیدا کیږي، دور خپګان هم ورته پیدا کیږي. هغه نجونی چې په کم سن کې ودیږي هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بل ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه عالمي خو پاتن مو څه وویل، څه خبره ده. ولیکن دلته دای دی چې په مراکزو کې به بعضې ځایور په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي، نو دې ماشومانو ته که چیرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسانان چې په قرا او قصباتو کې لودین صاحب ژوندګي کوي، واغو ماشومانو ته رسیدګي ډېره ګرانه.
ښه، ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لري؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دې پښتنه مې داده د ډاکټر صاحبان څه کې غالب جواب راکړي، که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پونسو. دغه خوارزکي په ماشومانو کې مې پښتنه دا و چې کچیر علاج یې ونه شي څومره خطرناک واقع کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې دا خوارزواکي په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه. ډاکټر صاحبان او سلام غواړم، یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا به بحث سره مخته وړو. ځکه د اوریدونکي منتظر دي چې د دوی د خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. خاطی دا غوړیدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکې نیولې ده، انټرنیټ سم نه دی، یو بل غږ ټیک. وعلیکم السلام، مهرباني غاګ مرازی.
دا لودین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه، دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي، شمداسې پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي، بل ماشوم ته شمداسې نه کیږي. بس همداسې په ژمي کې خو بيخي ډیر رکارد واکې ډیر، په دوبي کې خلاخه ده. او
کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د کوم جې د وضعیت په اړه وایي د افغانستان د کوم سیمه نه مالی کني ولې
او دغه په ژمي کې خو بيخي داسې ډېر شي په دې
لفرانه اړیکه نیولې لفرانه ډیره مننه سلامت اوسې اوریدونکې نه بخنه غواړو ځکه غاګي سم نه راځي لفرانه اړیکه نیولې او ویلې چې ماشومان ته پاملرنه نه کیږي مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او څو شیبه اړیکه مانی سي رادیو ته غواک شي چې ډاکټر صاحبان څه وایي پښتني وشوې ډاکټر صاحبانو تر ډیره تقریبا د زین اوریدونکو پښتن سره یو شان وي علاودین خاکسار اړیکه نیولې و ویل چې کوم ډول خواړه توصیه کوي راځي لکه د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هغه شیدې د غراز ترکاری یا سبزی او میوه خو په افغانستان کې غټ شکایت داده چې خلک به وزله دي خلک نادار دي خلک پیسې نه لري نو راځي د سی خوړو باندې بحث وکړي چې یو څه ارزانه وي او یو څه پیدا کول هم اسانه وي کوم هغه ډول خوړی دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي ډاکټر صاحب غالب مهرباني
مننه لودین صاحب د اوریدونکو ورونو ډیر په ځای پښتنه وکړو ډیر تاسو ته کوته اشاره وکړه ارڅخه د مخکې چې زموږ څه دې نه چې خوړو دي بس داخل شمه مخکې دنه خدای د چ مثال مونږه دي خوړو وو مهم ډلی او پیژن یا ګروپونه او پیژن چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بل چې دا مونږ تاسو یو ورځنی غذایی رژیم لري خوړو برخه باید اوسي په دې کې غلجات دي غلجات غنم همداسې وربشې همداسې جوار همدې دا ټول غلجات په ډله کې راځي حبوبات لکه لوبیا نخود ناس ماش دا شان په حبوبات کې راځي همدا شان لبنیات چې دا هم زموږ اساسي غذا مهمه برخه جوړوي لکه شودې مستې پنیر کوچ همدا شان غوخه چې د پروتین مهمه منبع ده زموږ اساسي غذا کې باید مهم ځای لري سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده ضرور ده چې زموږ اساسي په ورځنی غذایی رژیم یا د خوړو په رژیم کې موجود دي میوجات چې ډیر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي نو دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خوړه دي چې دا زموږ اساسو غذایی رژیمونو کې باید موجود وي دا مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بازي ډیر د وځله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا هاندول نشي ساتلې او په داسې ترتیب باندې یا هغه کافی پوها ورسنوي یا نه په دې باندې نه پويږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کو ترسو وکول شو خپل دی وجود ورځنی ضرورت پوره کو او دا مشکلات سره مخامخ نشو نو بهترین غذایی رژیم کې دې چې په ډیر ساده شکل باندې موږ کول شو دی هغه ورځنی غوړونه ترتیب کو متاسفانه موږ په خپل ورځنی چار ورځنی چار چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ ګورو دو په ډیر په ناندواله شکل باندې غذا استعمال لکه تاسو یو ساده مثال وایم یو کور کې چې دا کې دې چې ورېجه پخښي ورسره ډوډۍ پخښي او کچالو پخکړي دا درې وانه چي دي دا خواږه لري کاربوهایډریټ لري نو یوازې هغه د خوګو برخه پوره کول شي خو په څنګه کې او غواړه او پڅنګ چې د پروتین د شیا نه شي پوره کوله نو باید غذایی رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ ورېجه پخو ورسره یو څه غوخه یي کغوخه نه لوبیا نه خود پکې نه سپکې واچو نو همدا غشان پکې غوړو سي یو ترکاری ورسره نو کېدې چې دا غذایی رژیم مکمل کی او 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 یو متوازن غذا موږ تاسو ولرو نو محترم اوریدونکو کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې کوم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه ته په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه حبوباتونه د لوبیا او د شیان ته دی غریب سړی غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې ځکه دا کې دی چې دومره پروتین ولري چې غوخه زه ونی سي نو کوشش باید وشي چې دا درې شیان باید حتمی په غذا کې موجود وي هغه شهم دی غوړ دی همداسې خوګه د لکوريجه یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی
چې هغه کلوبیا یا نخود یا نس دا شیان، او ورسره اوبه باید کافی استعمال شي، او که چرته امکان یې د میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضرور دي.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تم شو، پښتنه هم درلوده په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مور هم خوارځواک شي، ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارځواک شي. دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارځواکۍ په بحث کې؟ او زمين کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارځواکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي، د عمر تر کوم حد پورې د خوارځواکۍ د ماشوم ملګری وي، او کچیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښې دی شي ماشوم لپاره؟
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه. دا خبره رښتیا ده چې خوارځواکۍ په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي، په ځانګړې توګه په هغو میرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، یا هغه میرمنې چې دوی امیدواره وي، یا هغه میرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي. هغه میرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، مثلا په 15 کلنۍ، 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې، په دغه عمر کې میرمن چې دی یا دا خپل دا غي دا تر اوسه نه ده پخ شوی، معنی دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي، دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي. نو دا اخیره پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي، نړۍ ته راځي، پر هغه باندې لوی او بد اغېز کولای شي. او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي، د دې غذایي اړتیاوې نظر به د میرمنې ته چې هغه په پاخه عمر کې وي، مثلا تر شلو جګه وي یا 15 کلنه وي یا 10 کلنه وي، تر هغې میرمنې د دې غذایي اړتیاوې ډېرې دي، ځکه چې دا هډوکي، عضلات او نور ارګانونه یا اعضاوې ټول د رشد او پرمختګ ته اړ کېږي، تر اوسه نه دي پاخه شوي. نو دا چې میرمنې چې په کم عمر کې واده شوي دي او بیا وروسته امیدواره شي او ماشوم وزېږوي، نو دوی خامخا د خوارځواکۍ سره مخ کېږي. او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله میرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایي توکي خوري، غذایي مواد خوري، باید ماشوم لپاره چې په ګېډه کې دي هغه لپاره هم باید خوراک وکړی شي. دا په دې معنا چې که مور مثلا د بېلګې په توګه 3 ځله تر ورځې خوراک کوي، یو ځل باید د ماشوم لپاره وکړي، د هغه لپاره کالوري او غذایي اړین توکي برابر کړي. او راځم اوس و د پښتنې ودوې برخې ته. هغه دا چې د ماشومانو خوارځواکۍ د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېره وي، دا په دې معنا چې څو چې ماشوم یو کلن سوی لا نه وي، په دغه وخت کې د ماشوم خوارځواکۍ ډېر لیدل کېږي. دلیل یې دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډېر دی. دا په دې معنا چې یو ماشوم چې نوی وزېږي د هغه 3 کیلو وزن لري، او په شپږ میاشتنۍ کې وزن و شپږ کیلو سره رسیږي. دا معنا چې دوه چنده عمر کېږي، دوه چنده وزن کېږي، او په یو کلنۍ کې وزن 3 چنده کېږي. دا معنا چې د ماشوم وزن 9 کیلو یا 10 کیلو کېږي. نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډېرو غذایي توکو ته اړتیا لري. له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک سره شخص پام نه کیږي. مثلا کله چې ماشوم تر شپږ میاشتو عمر ډېر سوی وي، بیا هم ماشوم ته کوچني سره هګۍ نه ورکوي، مثلا شوروا نه ورته ورکوي، پټاټې نه ورته ورکوي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي، دا سختي نه، دا درانه دي، دا د ناروغۍ باعث کېږي. دا څنګه سمه خبره نه ده. او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینه ترمنځ خوړل کېږي او کله چې نارینه ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یو بدخه یا مېرمنه ته یو بدخه پاتې کېږي چې دا ناوړه دوس له بده مرغه په ځینو کلیو بانډو کې تر اوسه شتون لري. او بل دا چې
ډاکټر سمیر ربانی دوام ورکړي تاسو خپل خبرې خلاص کړئ. ډاکټر سمیر ربانی
مننه. او کچېرې سخت ځوان ځکه درملنه ونه شي خامخا دا مړینې سبب ګرځي. دا په دې معنی چې یو ماشوم چې په سخت ځوان ځکه اخته وي دا معنی لري چې دا وزن ډېر ښه دی هغه د بدن پر څوک دی دا معنی چې دا مخ پر سیږي لاسونه پښې پر سیږي ګیډه پر سیږي هغه که درملنه پر وختونه ونه شي خامخا د مړینې خطر شتون لري.
بله ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسې ډیره مننه. اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارزواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله یو وژن کې ناروغي ده خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدید باندې ماشوم ولري که چیرته ماشوم ته توجه ونسی درملنه ونشي پاملرنه ورته ونشي ممکن ماشوم وفات شي ځکه یونیسف خبرداري ورکړی ساکل چې که چیرته په افغانستان کې د شته خوارزواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي درملنه ونشي ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د خوارزواکۍ په بحث کې بیا هم ته میګو د همدغه د خوړو بحث تر ازو یو بحث چې ډیر مهم دی غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شې دی مخکې د زینو د دنیا دونه وشوله په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دوه دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنه کی او دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکي هغه ماشوم ته چې دا هم فکر کوم په خوارزواکۍ باندې مستقیم غیز لري ځکه د مور شیدې ډیرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅ کله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب تاسو په دې برخه کې لاندې اوریدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړي چې د مور شیدې تر څو کلنۍ په یا څو میاشتنۍ پورې ماشوم ته مهم دي او د ماشوم په روغتیا کې د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري.
لوزین صاحب ډیره مننه. دا هو ډیر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم لپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه بعضی ټولنه کې دا ډیر غلط یا غلط دود دی چې بعضی ماشومان ته زیږیدونه وروسته مور شیدنه ورکي، یا دا هم موږ لیدلی اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډیر زیات دی ځکه موږ همیشه ور سره په تماس کې چې میندې د پوډری شیدو ته ډیر زر مخه کوي سره د دې چې شیدیم لري. زه به ټولو اوریدونکو محترم اوریدونکو ته دا ډیر په زغر دی ویل شم چې داسې هیڅ بل بدیل دی مور دی شیدو دی پار نشته. بهترین غذا دی ماشوم دی پار، نوې زګیدلی ماشوم دی پار هغه دی مور شیدې دی. په اول وخت کې چې کم قند یا منګورته وارګه ورته وایو دا چې دی ماشوم دی پار ډیر زیات ضرور دی. هغه یو ډیر زیات مشهور متل یا معقوله ده وای چې په دنیا کې دوه قسمه تیلا پیدا کیږي، یو داغه چې ته په قیمت باندې اخستی شي او بل داغه چې په تی نه شي اخستی شي. هغه هم دغه وارګه یا فیله چې موږ ورته وایو دا ډیر ضرور ده. دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکي ځکه چې د هغوی قوت باید ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شو دي. نو هیڅ داسې حالت نشته. په خو به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري یا د ایډز ناروغي ولري یا زیړې ولري نو دا باید خپل ماشوم ته شودي ورنه کی. خو سازمان صحی جهان چې ده هغه وس په دې باندې تاکید کوي حتی کمور ایډز ولري یا مثال توبرکلوز ولري یا داسې نور زیړی ناروغي ولري دا هم کولای شي خپل ماشوم ته شودي ورکی ځکه چې خوارزواکۍ لامل کوم مشکلات چیرسته ماشومان ته پیخي هغه دغه ناروغي په نسبت دغه خطر ډیر زیات دی. صرف یو شی زغواړم چې اضافه کوم د ډاکټر صاحب کلیل فرمودي مطابق منګه بازه کتابو کې دا سلیکي چې د هاول زر زر ورځې د ماشوم د ژوند چې هغه دی مور دی حمل د اخیستونه تر دو کلنی پورې د تلایی زر ورځې ویل کیږي. نو په دې کې چې دی کچر ته ماشوم ته کافی متوازن غذا مور اوخري د حمل یا برداری په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دو کلنی پورې کچر ته ماشومان ته متوازن او 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 کافی غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي نو دا د دې تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته مونږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. همدې بحث کې پاتې کیږو. ډاکټر صاحب اکلیل ځینې ماینده البته ممکن شمیر کم وي خو عامه پوهاوی په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیر ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوختی وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلوده چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یوه مور ورته رسیدګي نه سي کولی. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، همغه سبانری ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي، بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کیږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایند چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا 4-5 دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نوځي په خپلو کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب، دا سپارښتنه تاسو وکړئ خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو مایندو ته چې اوس عملا ماشوم لري په غی کې، دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تیته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نوې پیدا وي او تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی به دا وایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب غالب اشاره ورته وکړه، تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې معنی چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده، نه ګرمېدو ته اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي، نو کله چې وزېږي ماشوم و شیدو ورکولو ته اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنا لري چې ماشوم وږی دی، باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربېره پر هغه باندې ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زېږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
بس په دې لچې دغه مایند چې زموږ تاسو غاوري دغه شی په نظر کې ونیست، دغه سپارښتنه چې ماشوم کزاړي د معنا چې وګی دی، خو بعد ژړات پرینک دی پر لپسې هر ساعت، ممکن هر دوه ساعت بعد شې دی ورکی. کور مو ودان ډاکټر صاحبانو، یو ځل بیا خپل میلمنو د ماشومانو او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارزواکي ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسول. تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو د خبرونه لا پسې ښکلې کړه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.